السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځو کې کافي نه دی. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه او خاطرې نندارې ته وړاندې شوې. د چین او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه. چین امریکا ته ویلي چې په چینګدو ښار کې خپله قونسلګري بنده کړي. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د راپورونو تراشو وار وکړو ورکو سفی الله سنگزی ته چې ورستی خبرونه درته وایي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته ورسید. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شو. او نن د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند معصومه جعفری په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش
پتی رو سلوروی ساتونه که 1555 مشکوک کسان ماینه شوه چه لدلی اشپیته مثبت پیخ ثبت شوه. لده سر پتو لیواد که ده مثبت پیخ شمیر 15909 ورسید.
اغلی جعفری زیاته کړه په تیرو څلوېښت ساعتونو کې 15 کسان مړه شوي هم دي او د هغو چې درملنه شوي شمیر 250 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټولې روغتیايي سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. له خلکو سره د واټن ساتل، د غونډو نه ترسراوی او د لاسونو وینځل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان پرې ټینګار کوي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورزی او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کیږي. زلهجا چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل شوي، ازادي راډیو ته وویل ناامني ډېر شوي او په خپل ورپاتې یوازیني زوی هم ویریږي.
یو زوی مې تیری بمبار کړ، یو زوی مې په مین وختې خاوند مې سر ماجده تی وویشته سو په بغل درې شي دانې سوي په زړه چکو چکو دی د سره مړ څه په واسطه کېږي موږ غواړو چې کراري ورامې سي.
د خاطرو د صندوق په نوم یو بنسټ په لښکرګاه کې دغه نندارتون جوړ کړی دی. د دغه نندارتون مراجعین په دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې سوله دې وکړي او نور دې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته د پای ټکی کېږدي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤولین وایي ورځ تر بلې جګړه تودیږي او تر ټولو زیات ملکیان پکې زیانمنیږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. تر اوسه پورې 2 جسدونه تثبیت شوي چې افغانان دي. له دې 2 کسانو موږ په دوو پروازونو کې وو مړي تر اوسه کابل ته انتقال کړي او نن شپه به 12 نور مړي هم ولېږدول شي چې سبا افغانستان ته رسیږي. د جون په 8مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یو بیړۍ ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ناستو چې غوښتلې په ناقانونه توګه له ایرانه بهر ووځي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي او ویره یې چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. نن په شپږو تیاو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کاره اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا صوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. آیا صوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانی کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې 6 ورځې مخکې پرېکړه وکړه چې دا موزیم دې په جماعت بدل شي. خبریالان وایي د کرونا ویروس په خاطر د ټولنیز واټن رعایت ته چا پام نه کاو او آیا صوفیا له خلکو ډک و. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پرېکړې خواشینی ښودلې وه چې آیا صوفیا یې له موزیم یا کلیسا جماعت ته اړولی و. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 میلادي کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قونسلګری په 1950 کال کې پرانستل شوی و او نږدې 200 کارکوونکي درلودل چې شاوخوا یو نیم سلی سیمه ییز کارکوونکي وو. پیکینګ دا پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د تکساس په هیوسټن ښار کې د چین قونسلګری بنده کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا د امریکا د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام وو. د متحده ایالاتونو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترنګلې دي، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 1 د 2:00 په ترڅ کې په یوسټن کې د چین د قونسلګرۍ د بندولو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یوه وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د پوینا د چین د کمیونست ګوند د نړیوال پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دا سیبری خی چې را روان اختر به بیا اوربند اعلان شي، خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې کافی نه دي.
له خارجیانو سره چې دوی په نامه 18 کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول. دغه زړه چاو د بوره مور هم ورته راغلې وه.
یو زیم تیری بمبار کې یو زیم په مین وختي خاون مې سر ما چې د تی و وشت سو په بغل کې درې شي دانې سوي زړه ټکو ټکو یو ودانه بچی لرم د خبر سر بیري جو.
د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو پوځي اډې تشې شوې. خلک له دې ویره لري چې پر سیمه به بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان خوتل خلکو سره تشویش ته دی چې د امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې د امنیت ډیر خو او دا یو کال یو نیم کال انده ډیر خوشی یو.
د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیک لانجې وروستۍ حال درکوو. دویمه نیمایي ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پایه را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه داسې مهال کړی چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او د دواړو لورو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته پکې زیان اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربان غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربان نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماډیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربان هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالی اوربان نسي کولای د افغانانو درته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او په ورورولۍ کې ولرو، د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حده کمیدل لازمی او اساسي شرط دی چې وکولی شي افغانان د اعتماد په فضا کې له یو بل سره د سولې او راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یونما تیره ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربان وکړي او همداشان دی له اوربان وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤول مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلي شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرژوبلې کچه هم لوړه سوې ده.
هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې جګړې پکې وروستیو کې ملکیانو ته ډیر زیان واړوه. دلته په هلمند کې د جګړې قربانیان کورنۍ وایي چې حکومت او طالبان باید ژر تر ژره دایمي سولې لپاره کار او هڅه پیل کړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنسټ د سلګونو هغو کسانو د کورنیو څخه پاتې شوې خاطرې، یادګارونه او نور توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. دغه نندارتون ته زموږ همکار الیاس دایی ورغلی و او دغه راپور یې راستولی.
د یو اوږده میز په پای کې پر سپینې تکې په خامک د جوړې سوي غاړې تر څنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتې سو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړي ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلي جامې، خولۍ، څپلۍ او نور خواره واره توکي وریادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پنځه جمع په دواړو پښو امریکایانو په ملای کې ویشتلې یم. زه خپل
په غبرګو پښو ګوډ ګل احمد د سواد د زده کړې د یو څرستوي هغه کتاب سره راغلی دی چې د ده د وژل سوي دولس کلن ورور میراجان څخه ورپاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او وروسته دواړې پښې د کاره ولوېدلې. ګل احمد د خپل کوچني ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو تر منځ جګړه کې وژل سوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي دی کتي دغه سره ولید ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد یا موزیک کتاب دی. ته ما دغه بیا کتاب وایي نو
تر هغه ورته چې دی شي چې بیا دا کتي چې
ډېر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راواخستې د ماستر ورته درې دی نو خدای دې په داس بل مسلمان مایدا سره نه راولې کبر ما نو دغه کتاب ما راوړی دی. دا د یادګار د پاره ما کور کې شو. بیا دې ما وښتنه وکړه دا کتاب ما دې تره
د دې هیله چې شو چې جوړیږي
نو دا سی کېدای شي نو دا سی د کشر و ډیر سینې کشر و نو یا به ما وښتنه وښتنه کړې زما یې ده او دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسو. هر ساته چې کده خبرې علي په ساته کده انجینری په ساته کده ډاکټری په ساته کده علم په ساته هم خپل کوشش کوي چې د څه شی جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یې ورسره ونه کړو ژوند دې لاس ور.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بېساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل سوي او 1550 نور ټپیان سوي دي. دا شاید د ناستو میندو دپاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته په شنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې ښځې د خپلو کورنیو د وجلسو غړو عکسونو او جامو ته اوښکې تویوي. زول حاجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل سوي دي وایي نامنۍ ډېرې سوي دي. د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن شیدن سوي مې خاوند
یو زیم دیری بمبار که یو زیمی پر مین وخته خوون مستر ما چه دتی و بیشت سو پا بغل کی در ایشی دانی سوید پس را چکو چکو بیم دستر مرسا پا واسه کیشه مش غارش کراری ورامی سی مش غارش تزوانان وینه گیرسی مش غارش کل اسلام اولا مش بسی اسلام پر آرام پر کدار سی یو دانا بچه لرم دغ پر سر بیریشو
په هلمند کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ډېرې شمېرې پروانه څه کم یوه میاشت کې ثبت شوي دي. د سنګین ولسوالۍ پر ملکي میله د غبرګو چاودنو تر څنګ په واشیر، ناوې، نارسراج او نادعلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د ملکي تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړي دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاته خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخ وړونکې خاطره صفي وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ اورول ستاسو تر څنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به حملاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی، نیروهای افغان و متاسفانه هم قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هسته، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطری اول په هیواد کې د زورګونو داسو کورنوی څخه د وګړو د وجل سو وګړو خاطری راټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غوښتنو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي د جګړې دواړې غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي. محمود الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وسام ورزو ننګرهار ته له طالبانو سره د سولې د تړون لمخې امریکایي ځواکونو روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې ولسوالۍ کې وه. د هسکې مینې ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهار ګل میرزای دغلته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او ناامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول. خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنګ په ډګر بدله شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینواره او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې ډېر جنګونه تقریبا 15 کال شپږ کال د جنګونه وشو اماراتو بیا دایشو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت د ښو انګریزان راغله هغه بیز او همدارنګه ځواکونه هم ډېر شوي د امنیتي وضعیت به بیا اوس خو دسي ښه ده خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به بیا امنیتي وضعیت خرابېږي نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چکپوینونه زیات شي پوستې زیاتې شي او همدارنګه د سکیله او وسلې دو سره د کومک وشي که نه ځکه چې وسلې مغسې نه دي
او خارجان خو وتل خلکو سره تشویش شته دی چې هلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو پوښتن کې چې د امنیت ډېر ښه و او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و او خلک بیا تشویش کوي چې دو په اتو سره به دلته وضع بیرته خرابه شي او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي محلي اردو محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم وکړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو واړو چې وایي په هسکه مینه او بله یې په اچین ولسوالۍ کې وه وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي پخوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله. خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کیږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری له بشپړ مورال برخمن او کولی شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلي کیږي افغان ځواکونه یې په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنونکي بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه یې مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت وي جګړې د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پرې باندې زیاتېږي، مشکلات پرې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وختې چې د چین نه او له اسکې مینه نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ دي له یوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا مثبت پیښې د اوس په څیر کمې ثبت شي، ممکن د روان زمري یا اسد میاشتې په 15مه درسونه بیرته پیل شي. دوی وایي د افغانستان کابینې په دې اړه پریکړه کړې او د عامې روغتیا وزارت اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو د څرنګوالي په اړه سروې پیل کړې چې دوی یې پایلو ته په تمه دي. رحمت الله افغان د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په کمیدا سره د روان تحصیلي او تعلیمي کال پیلېدو ته هیلې زیاتې سوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کچېرې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف د اوس په شان ټیټ وي، د زمري میاشتې په 15مه به د پوهنتونونو درسونه پیلېږي. د دغه وزارت وایان عزیز احمد اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوه اونۍ وړاندې د کابینې له لوري سوې ده.
دغه 15م د زمري یا اسدم چې ټاکل شوی په مشروط ډول باندې، البته که چېرته د کووید 19 یا دغه د کورونا وایرس له امله دغه کمرس چې رامنځته شوی، که دغه واقعیت په 15م د اسد پورې زیات شي، خدای مکه، بیا نو فکر نه کوو چې شروع شي. شرط هم دای ښه ده که واقعیت دغه مثبت واقعیت لکه اوس غوندې عادي وي یا تر راکم شوي اوسي، نو بیا اتمن له خیره سره شروع کی.
د ښاغلي اوریا په خبره کچېرې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په شپه او ورځ کې تر 200 پورې هم ورسیږي، به هم دوی چمتو دي چې تحصیلي کال پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا د دواړو سمسترونو لپاره اله 15 میاشتې وخت پاتې کیږي. د ښاغلي اوریا په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې 118 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې شته چې په بیلابیلو پوهنځیو کې پکې زرګونه محصلین په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامې روغتیا وزارت سروې ته په تمه دي چې د کورونا وایرس په اړه یې پیل کړي.
د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د عامې روغتیا وزارت سروې پیل کړي که د سروې پایل وښوده چې د کورونا مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام به ښوونځي پیل سي که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه سروې نه ده اعلان کړي خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 60 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او په همدې موده کې ورنه 14 کسان مړه سوي دي د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 15,970 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې له دې ډلې 4,503 تنه روغ سوي او له دې ناروغۍ تر اوسه 1,225 تنه مړه سوي هم دي
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس هم ورزو د امریکا او چین د ډیپلوماټیکې لانجې وروستي حال ته چین متحده ایالاتو ته امر کړی چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ چینګدو ښار کې خپل قونسلګری بند کړي پکینګ دا پریکړه د متحده ایالاتو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د ټیکزاس په هیستون ښار کې د چین قونسلګری بند کړه له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدانو غوښتي و چې د ده په وینا د چین د پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 24 په یو بیان کې اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیځ ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د فعالیت جواز فسخ کړی دی په بیان کې راغلی دی چې دا د متحدو ایالاتو د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام و په بیان کې یادونه شوې چې چین له امریکا سره په اړیکو کې روان وضعیت نه غواړي خو زیاتوي چې د دې وضعیت مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی د متحدو ایالاتو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترینګلې وو خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 21 د 2 ساعتونو په ترڅ کې د ټکساس په هیوستن ښار کې د چین د قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ د دوی په اړیکو کې کړکېچ لا زیات شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې چین له دې پریکړې وروسته خبرداری ورکړی و چې که متحد ایالات د جولای تر 24 یعنې نن ورځې پورې خپله پریکړه بدله نه کړي نو ځوابي اقدام به وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یو وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د ده په وینا د چین د کمونیست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي هغه وویل چې له چین سره له 3 لسیزو راهیسې تماسونو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د لا زیات ټینګښت او همکاریو په برخه کې هغه نتیجه چې تمه یې کېدله ورنه کړه پومپیو زیاته کړه چې امریکا او متحدان یې باید له نویو لارو چارو د چین پر کمونیست ګوند فشار راوړي چې خپله تګلاره بدله کړي پومپیو دا د اوسنۍ زمانې ګډ ماموریت وباله په چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نوموړی قونسلګرۍ په 1950 کال کې پرانیستل شوې او نږدې 200 کارکوونکي لري چې شاوخوا 1.5 سلطنۍ سیمه ییز کارکوونکي دي خو روښانه نه ده چې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو په پیل کې د دې قونسلګرۍ 3 تنه کارکوونکي وتلي او 2 پاتې دي
د امریکا په اړه یو بل راپور کې تمیږي په داسې حال کې چې کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند لویه غونډه لغوه کړه بیا هم احمد تکل او د موضوع تفصیل
په متحده ایالاتو کې وروسته له دې چې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوري غوښتونکو ګوند لویه غونډه لغوه کړه هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی په پام کې ده چې د جمهوري غوښتونکو ګوندي حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي دا غونډه را روانه میاشت د فلوریدا په جاکس ویلی ښار کې په پام کې وه ټرمپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریدا او د جنوب او لویدیځ په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کورونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی ولسمشر ټرمپ وویل چې دا لویې غونډې به په بېلابېلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 24 نېټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي ترامپ له دې مخکې د جمهوري غوښتونکي ګوند د لوی غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصلې د محدودیتونو له کبله فلوریدا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په 3 د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید-19 ناروغۍ د څه باندې 1000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوسمهال په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,44,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېد، خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په 3 اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې 14 ورځې وروسته له 3,000,000 څخه پرون 4,000,000 ته لوړ شو. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید-19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ تر اوسه 6,10,000 کسان مړه شوي دي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. اوس هم صفي الله سانګزای راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 6,50,000 ته رسېدلی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 6 مثبتې پیښې ثبت شوي او له ډلې 15 کسان مړه شوي هم دي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانیستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورځي او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کېږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1,200 هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د بیړۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه 2 افغانانو جسدونه هم پیدا شوي دي. نن په 6 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانۍ کلیسا او اوسنی جماعت آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کاره اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا سوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا کنسولګرۍ په 1950 کال کې پرانستل شوې وه او نږدې 200 کارکوونکي درلودل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د سولې په اړه یو تفصیلي راپور ته. سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریځ د پیاوړي کېدو لوی علت د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. افغان ولسمشر اشرف غنی 15 مخکې تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د ساور په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې یا تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. صفي الله ستانکزي په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کړې. دغه راپور واوري او ورپسې هم 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکي.
ظاهرا د وروستیو لږ تر لږه 6 کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28 یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 12 یا د ثور 28 سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوی خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولسمشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه، کابینه سیاسي، یو سیاسي وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زموږ د سیاسي متحدینو لخوا، دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسیون، کارپوهان، عوام خلک یې د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي.
زیاتوي.
اختلافات سیاسی کابل تاثیر جدی بالای
لبد مرغ د کابل سیاسی مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدی اغیز کړی دی. کته هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دی ننوتی. څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسی مخالفتونه دوام کوي په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسنی نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ورباندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري.
بیشتر صدمه میبینه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څېړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
څومره چې کور دننه اړدوړ وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنجېږي او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالته ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړدوړ په صورت کې خپلې موخې پکې پالي، او کوم چې دوستان یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړی سر کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښ د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دفیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 2 وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شوکیو په وزارتونو او په قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله سره کړی.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څېړونکي مشتاق رحیم وایي په کار ده چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدې زیات په سیاسي ناندریو کې ژور ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې بدرنګ مثال یو لري. بیا د 2013 کال راپور وروسته دویم وارې تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر ځکه چې کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ هغه څه چې ژمنه مو کړې د هغې پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
ما مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نن کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید دیوي فکری اجماع په توګه یاد شي، او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیول سره د سولې د خبرو په لوري ځو.
د فاس کوم ارزښو مېرم په طرف مذاکرات سره
له یادو سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بلې خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. د ډلې په خپل وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځمه ویلي ک طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ازادي او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکي کړې دي. البته بیا هم لدې قبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو نو دا اونۍ غواړم چې له تبصرې پرته ستاسو پیغامونه واورو او له کوم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم جمع ورزو د خبرونه د کندهار ولایت څخه زموږ د یو دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زه د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوارو د ساحل د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کریم جان په قوم نورزی دا پیغام د ازادۍ رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم قومندانو سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسیږي. نو دی کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم. ما پیغام نشر کړی وروره د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برق په باره کښې د کندهار د برق غم هېڅوک نه خوري. دا وزارت ته تاسو وروره یو دا پیغام ورسوئ چې په دا وزیرانو ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات څه رقم دي. په کندهار کښې کوچنیان مؤمنان لمبي وواله وروره یو غوړپ اوبه په مسجدانو کښې نهشته. د اودسو اوبه خلک حیران دي، د چښلو اوبه اوبو خلک حیران دي. دغه غم وخوري وروره. دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نهشته. یو څوک یې په کیسه کښې نه دي، نه مشران سپینږیري خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګوي، د بل چا په حال په احوال نه دي خبر. خدای مهم ش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اورزگان ولایت گزاب دلوسالی تخمی اړیکه نیوی د اسد الله سعادت يم. زمری یو جدی غشتنه د ټول قوم مشرانو عالمانو داده د اولس او د ام د غشتنه د مثلا د علم پر سن باندې کوم پل چې جوړ شوی دی شپاره په یی جګسی دی مثلا راپورته کړی دی، ویجی بریجی کوډونه هم راپورته کړی دی، خو حال داسې مثلا سره نه پښته یو کچیر سره پښته زموږ حکومت په وسه یو زموږ تجارتي مثلا صادرات سرحدي وطن ته شعر صادرېږي یو په دو پر مړ پلورل کېږي. دا پر د تلل له امله ځکه چې پل نه یې جوړ شوی. موټر تقریبا شاوخوا پنځه میاشتې لاره پر موږ بند دي. موږ د شی مثلا پر اوښانو را پرې باسو یا نورې بلې لارې را پرې باسو. په مثلا په هغه پخوا عصري وسایل موږ مثلا رسیدګي نه شي کولی دي اوبه له خطر ځکه چې اوبه د هلمند سیند ډېر ډه مثلا ډېر راسي موټر او تهمت نه شي کولی. پل پر هغه نیمایي حالت باندې پاتې دي او ساحه د حکومت په لاس کښې ده. هیله کوم چې مرکزي حکومت یا مثلا دغه ته پاملرنه وکړي او دا پل جوړ کړي. دا اولس یو جدي غوښتنه ده. او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت لخوا جوړ شوي دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې کښېستل شوي دي. هغه کنارابونه چې د دولت لخوا جوړ شوي دي اولس هغه ټول کنارابو باندې په کورو باندې کښېستلي دي، دروازې کښېستلي دي، په کور کښې جوړ شوي. دا یو غیر قانوني کار دې ته باید حکومت جدي پاملرنه وکړي ځکه چې ټوله ساحه د حکومت په لاس کښې ده. احاطه هم کولی شي ورته راشي. دا زموږ د ولس یو جدي غوښتنه ده. وسلام.
تاوتوم د غزې ولایت او بنده ولسوالۍ چې دا خبره کوم. دلته موږ دا مخالي تلوسو چې ډېر په ازاد وم او باید د غزې له والي حکومندان امنیې چې موږ دا غواړو چې دا تلوسو پر ځای اردو دلته ځای پر ځای کړي چې دا خلکو مخه ونیسي. دا ملي پاسن ملي تلوس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي تلوسو یو قومندان چې مول شو بیا یې د موږ د رمو چې نوي بوت بیا یې سالالې کړي د خیراته په سبب ایا دا د مسلمانه که نه ده. دوی وایي موږ له افغانستان پر خاوره جنګي وو، موږ دفاع کوو له افغانستانه. دا دفاع ده که دا د مسلمان زور او تکلیف ده او غلا او چپاول ده. السلام علیکم. زما پیغام السلام علیکم.
ټولو کارکوونکو دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم. یعنی زما یعنی دغه خواسته د ازادۍ ورادې نه ده چې زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لړپورو چارواکو ته یعنی څوک کرت اعلان کړه غوږو ته ورسوي یعنی دولت اعلان کړه د یعنی د اشرف غني صاحب یعنی چې د غریبو له یعنی اوس ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نه اوړه ورکړل شو نو ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شوې یعنی د کورولا نسول کور کې نه کورو کې ناشتي او بیچارهګانه خبره په غم د خدای کې یعنی د دوی مټې په خپل چوکو باندې ناشتي او د غریبو حق خوري یعنی کوم یو له ورکړي چې یعنی د یادآباد والی سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د